هغه کسان د دې جرأت کولای شي چې خپل عکس په د فیسبوک پاڼه کې دي چې په پروفایل کې دي خارج له افغانستان وي بهر وي د افغانستان کې دا ډیره لویه خبره ده او ډیر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کې دي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډیری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي، یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدي. دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښی و. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده، او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د مونږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري، او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي، که زه له دې موضوعاتو سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
راځو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولي اجازه څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پی جوړ سوی، او بیا راځي دغه پاک لباندې نظر ورکړي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورکاره کوي؟ دا وینه
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدل شوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زخته زیات دي، د خلکو شخصي فلمونه کې ښودل کیږي، په هغو تبصرې کیږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زخته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګانې اخیستل کیږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کیږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیسه ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر یاری ما خلق دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلق په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلق له دې نه پاند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې، په وینجلې باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په غو باندې لایف نیول کیږي، خلق له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پرې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې سه چې دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر، بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر انده ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیز رسنیو ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیز رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګي کې د دخالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاوو دفعې داسې موږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا ورته شروع کوي، حتی هغه پوسټونه کاپي کوي، خپل په صفحات کې نشریه شیر کوي، ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخه راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنۍ نه ډیره ښه استفاده کوي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط دیو بل څه کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیز رسنیو ته، هغه صفحې خپل وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بد خبرې دیو چا پسې ډیره زیات اینه.
یو خدا دې چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا دیو میرمن یا کس دیو انجلۍ یا کس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غونډې ټولنه کې څومره دا حساسیت را پاره وي، څومره دا په دې خپل میرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسی دی او څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د میرمنې عکس دوی پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې میرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهیږي چې دوی خپل حب په کور کې خپل میرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلی د دوی پوسټ حتمند هغې هم ګوري، داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا بکړي، تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي، ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې هم کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به یې پکې نوشته، نو بیا هم به دوی په همدغه کارو لاس اچوي او دا به نشروي. متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي، دوی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کتره ولی. نو که دوی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي، که بیا ثبوت یې نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرئ. خو لکه داسې معلومیږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه یې، نو هغه هم بیا نشرئ. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت یې لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا یې تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعې باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دی، فعال دی، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر حکم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د حق نه لري چې د نورو خلکو پاک له هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پنجاب خانای استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقونه خلق خو اخوا گدی په ټولنه کې طبيعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساينس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنه د سمبالتیا لپاره، د ټولنه د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیوالو سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح دی، بس دي حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایم کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حتی حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسائل باندې خبرې کوي. حتی په جزایی مسائلو کې دا مسائل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، سې د چا فاميلي او خصوصي مسائلو ته د سایبری جرایم له طریق نه ورداخلي کی، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسائل ټول د سایبری جرایم تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا موسویل سي فرامرزي جرایم دي. په دې عنوان سي کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په مغه متخلف شخص باندې په غو ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتي له مرزونه وزي، ولی سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مختلف کیږي. شخص
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې مانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به وي، یا هره مهمه مسله ده هغه راخلي او خلکو ته پټاکې. که ته د زنانه عکس راخلې چې دا توهین
دا تخیره نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په هغه کې ستا حیا خوندې بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د آخرت باندې همدغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې ته به حیا کوي ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه چا چې په چا باندې پرده واچوره الله رب عزت به په هغه باندې پرده واچوي. دا یو دوهمه خبره ده دا په هغه صورت کې کدي خځه کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي ته دا بیانې نو دا نو به د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دا د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چاته ویلی دی نه درته مثال خبرې شي هغه ستانوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړي خو سره ده چې یا د اخی کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د اخی کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته دا راخلی هغه سپکه وجه دا چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويند لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت زور کې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تاسو صدمه او ستاسو ټک صرف دې زنانه ته نه بلکې ستاسو ټول فامیل ته دی نو ته د څه فکر وکړه چې هغه په مور او دغه په خويند او دغه په ورونه او دغه په والدینو په څه تیریږي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړي او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د هغې نوم مرکخیل هلته زیږیدلی یم او دا مرکه خیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متر د بحر د سطح نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادوي او دې خوې هم کلی دي هغه خوې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایا کې شمالي دلی وو په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصل خیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته، که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ پورې، تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو، او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتا د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو، او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په یاني هول کې په دې ځای کې مونږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیاب شوم. په دغه ښوونځي کې تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله. او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلو او مونږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وو، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسرته وای چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وو؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو، او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن. دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول، په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی وو، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي وو. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو لپاره لږ نوی هم وو چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه وه، د هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې مونږ 163 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
د څه دی چې په خپل کچري اعتراض نوي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د یو غوډي پرمختګ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانۍ نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداري ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغه بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې راجمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا وه او که تدریسی وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور ماستر دیګري. دا په خپل باندې چې د مونږ ته او هر استاد مثلا پاریزه کې قهار سمین په نوم باندې یاد دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد وو هغه به حدا پو سره وو یا مثلا نور استادان داسې وو به حدا پو خلک وو او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تل نه مونږ ته تدریس کاوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې منګه د سیاست مسأله هم ورسره مختبی ولا په دې وخت کې بیا د داوود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغه وخت کې په دویم صنف کې وم چې داوود خان هغه وکړ نو همدارنګه په هغه شرایطو کې هم منګه الته پاتې شو منګه ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو بیا د داوود خان شرایط څه ډول شرایط وو دا مونږ په پانتون کې چې د تجربه کړل بیا په خوشحالي درته وایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د اخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو د ټیسټونو نمرې مې پوره وې ازریخ مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داوود خان د رژیم د خوانه په هغه وخت کې که څه هم موږ د داوود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې او د دې په وخت کې نه وو نو په دې خاطر باندې لکه په ټوپ نه اعتراض زیات وو بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزی لیلی څخه یوړلو او بندیان کړو نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق دی غړیتوب په ګنا باندې موږ باندې کړلو او موږ هم ورته اعتراف وکړو چې موږ دی ته ګون زړی یو
دا بنو د داوود خان وروستی کالو چې بیا د ثور کودتا په وشوه
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شو بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشانې نه ونیولې
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود وو
سوال دا دی چې داوود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي
نو مونږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو
نو خبره تاسو ده چې ګوندونه خداسي نه وی چې یو حاکم ورته وایي چې ته دې بند شې هغه دې بند شي نو دا خو ګوره
چې همدغه سي افکار درلود ملاتړ وکړ داوود خان په کودتا کې مو نقش درلود ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو دې ګوند غړي ول
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیر اې د رابطه د مثال په توګه سره دی ګوندی ایوی برخه سره موجوده و هغه هم په خپل باندې معنا داده چې تریوی اندازې پوری په دیموکراسي باندې معتقد خلک و داوود خان وطن پرست سره و لیکن د شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغه ورته هیڅ مشورې نه ورکولې.
سپان سپ کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې يم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لګلګ په ترجمانۍ کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد يم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدا غزما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان، دا د افغانستان داستان کړم.